دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجی سو نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د فبروري شپږم نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساتو. هرکلی کوم په دې خبرونه کې د امن لپاره د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل سوي کمیټي او د طالبانو د ټاکل سوي اساس ترمنځ خبرې اترې، په وزیرستان کې د وسلوال وژنه، د حقانی شبکې پر غړو بندیزونه، په پا پاکستان کې پر ژزو د زیاتېدونکي تشدد اندېښنې، او د خبرونې په پای کې د پښتو د لومړي افسانه او ناول لیکونکي راحت زاخیلی حال درکو. خو په لومړي سر کې به ګلاز مهم خبرونه تر تاسو ته واورم.
لومړی د خبرونو سر ټکی، د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د کمیټو ترمنځ ملاقات نن کیږي. د امریکا خزانه وزارت د حقانی شبکې درې قمندانان په تور لیست کې شامل کړي، او د عراق په مرکز بغداد کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د کمیټو ترمنز ملاقات نن متوقع دی. دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی کړي. د پاکستان سرکاري رادیو د عرفان صدیقی په حواله وای چې حکومت زر تر زر مذاکرات شروع کول غواړي. بلخوا د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې په ملک د امن راوستلو لپاره د مذاکراتي عمل بریالیتوب ضروري دی. د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په امیرعلی میرانشاه سړک تیر شپه نامعلومه کسانو په ډزو کې مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په میرانشاه کې د استخباراتي ادارو چارواکو پرون مشال رډی ته ویلي څلور واړه مقامی وسلوال وو چې خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل شوی، خو چارواکي په پیښه کې ککړ د ډلې نوم نه دی ښودلی. د دوی په وینا وژل شوو کسانو کې یو مقامی کمانډر شفیق عرف سرګردان هم شامل دی. ځایي خلکو هم مشال رډیو ته د پیښې پخلی کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قمندانان یې په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د امریکا تر اختیار لاندې د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران ټول جایدات او شتمنۍ کنګل کړی شوی. په بیان کې سید الله جان د افغانستان د شمالي زون یو مهم قمندان، یحیی زدران د حقانی شبکې د یو مهم فوجي مالی مرستو او پروپاګاندا خورولو، او زدران د خوست ولایت د کونړ په توګه پیژندل شوی. د حقانی شبکې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی، او امریکا په افغانستان کې پر بهرني ځواکونو د بریدونو لپاره حقانی شبکه ذمہوار ګرځولې. د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ د ماشومانو نړیوالې جایزې لپاره نومول شوی. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د دې اعلان د سویډن په سټاکهوم کې شوی. د ماشومانو نړیواله جایزه له 2000 کال راهیسې ورکول کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ماشومانو د حقوقو په اړه شعور را بیدارول دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق د مرکز بغداد سخت امنیتی سار لاندې سیمه او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او تر 20 نه زیات ژوبل شوي. د رپورټونو له مخې د بغداد د سخت امنیتی سار لاندې گرین زون کې چې د وزیر اعظم دفتر او د سو لویدیځو هیوادونو سفارتونو هم پکې دي 25 تنه وژل شول. یو بم د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته وچاودېدو. بل چاودنه د بغداد د مرکزی برخې په خولانی چوک کې وشوه. د غرض یو ځان وژن کې خپل موټر د یو رستورانت مخې ته والوزو. د بغداد په جنوب ختیځ کې درې موټر بمی چاودنې شوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شول. بلخوا د امریکا د ایوان نمایندګانو غړو پرون د عراق پر وزیر اعظم نوری المالکی د سیاسي پوخلاینې په کار کې د سوسروي او له ایران سره د اړیکو په خاطر تنقیدونه وکړل. د امریکا د ایوان نمایندګانو غړو غونډه کړي چې په عراق کې د القاعده او په دې شبکې پوری د تړلې د عراق او شام د اسلامي هیواد ډلې ګواښ وڅېړي. د ایوان د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر اډرویس ویل القاعده اوس د میاشتې 40 لوی حملې کوي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستو په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښې دي. د یورپین یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کاترین اشټن وای د یوکرین د چارواکو او د حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ د شخړې د حل کولو لپاره ډیرو نورو هڅو ته اړتیا ده. دا خبره میرمن اشټن پرون په کیف کې له ولسمشر ویکتور یانکوویچ او مخالفو مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وروستو کړي. میرمن اشټن پرون په یوې خبری غونډه کې ویل ما د تیر میاشتې په لړ کې څو ځله په یوکرین کې د اقتصاد د ملاتړ د اهمیت په اړه خبرې وکړې او دا بېله شرط وي. دا په رښتیا ډېره مهمه ده چې وکتل شي څه ډول اقتصادي اصلاحات به مهم وي، ځکه حقیقي اقتصادي ملاتړ او پانګونه ده، یعنی دا یوازې د لنډې مودې لپاره نه ده، دا اوږدمهاله ده. بلخوا کرملین پرون د چهارشنبه په ورځ د یوکرین د ګیس د پورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې او په مستقبل کې د یورپین یونین ملاتړ کوونکو مظاهرو د پالیسۍ په اړه د وضاحت غوښتو خبره کړې. او وروستی خبر دی، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په سوچي کې د اولمپکس کلی دوره کړې او اعلان یې وکړو چې روس د 2014 کال د ژبي اولمپکس لوبو کوربتوب ته تیار دی. پرون د پوتن له اعلان سره سم یو وخت د اولمپکس مشال سوچي ته ورسېده. دا مشال چې په شمالي قطب کې وو او خلا ته هم خجول شوی وو، تر سوچي پورې 15,000 کیلومتره مزل وکړو. د ژمی اولمپکس لوبې به په سوچي کې سبا شروع کیږي او د فروری تر 23 نیټې پورې به دوام لري. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایا زوراندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. تمه ده چې نن به د پاکستان د حکومت مذاکراتي کمیټې د طالبان لخوا د ټاکل شوي کمیټې سره خبرې اترې وکړي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د څلورو وسلوالو د وژل کېدو حال هم درکوو. د خیبر پښتونخوا په پولیس کې ګمارل شوی ریټایرډ پوځیان وایي دوی د ریګولر پولیس په شان ډیوټي کوي، خو د حکومت لخوا ډېره کمه تنخواه مرات ورکول کیږي.
نو دې موجوده حکومت موږ لپاره سم نه لګیږي. زمونږ اکثرس مین تقریبا 2500 کسان یو، او 2500 کسانو کې ډېرو کسانو د دې وجه نه نوکری پرې خوده تنخواه رقم.
د بشري حقوقو تنظیمونه اندېښنه څرګندوي چې په پاکستان کې پر ښځو تشدد مخ په زیاتېدو دی. یو اغېزمنه میرمن د ورسره سوي تشدد حال وایي. په بلوچستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته یوې میرمنې حال هم درکوو چې وایي له خپل خاوند دا ناروغي اخیستې ده او اوس د بېوزلۍ او غربت ژوند تېروي.
زما خاوند په دبۍ کې و، بس له دبۍ راغی، بس د دغه بیماري دته یو کال پکې اوس هغه وفات شو.
او دروانه خبرونه په پای کې ځانګړي ونې خبرونه اتلان هم درته لرو چې دا ځل د پښتو د لومړي افسانه او ناول لیکونکي راحت زاخیلی ته ځانګړي شوی دی.
یو ګران ارشیز لیکوال دی، کته ته نیولې تر ژورنالیستۍ پورې، تر لنډو کیسو پورې، او د هر خوا کې داسې جوړه.
لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه یې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې د مشال رادیو .com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، پاکستاني طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د نامزدي کمیټې مشر عرفان صدیقي ویلي دي چې کېدای شي نن د طالبان لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې سره خبرې اترې وکړي. بلخوا د طالبان لخوا د ټاکل شوی کمیټې مشر مولانا سبیع الحق ویلي و چې دوی تیار دي چې له حکومتي کمیټې سره د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي. نور حال اسلام آباد د مشال اړو خبري راکوي.
د حکومت او طالبانو د مذاکراتي کمیټو ترمنځ د ملاقاتونو او نورو چارو لړکي معاملات سرته رسیدلي دي او دوانه کمیټې ملاقات کولو باندې رضا شوي دي. د حکومتي مذاکراتي ډلې رابطکار او د وزیر اعظم نواز شریف د قومي چارو سلاکار د تیر شورو په ورځ رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د حکومتي او طالبانو لخوا د ډلې ترمنځ ټولې معاملې پایته ورسېدي او هیله ده چې نن د زیارت په ورځ د دوانو ډلو ترمنځ ملاقات وشي. پلو د طالبانو د ډلې غړي مولانا سمیع الحق هم د تیری شورو پورز رسنو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې ملک د امن لپاره مذاکراتي عمل ډیر ضروری دی، نو باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې کله هم حکومتي ډله دوی تر ملاقات وایي نو دوی به په هغه ورځ ملاقات وکړي چې دارنګ دا عمل مخ په وړاندې بوتلې شي. د ذکر وړ ده چې د تیری نهې پورز ټاکل شوی و چې د دوانو ډلو ترمنځ به ملاقات کیږي، خو دا ملاقات هغه وخت وزن وسندول شو چې حکومت ډلې د طالبانو مذاکراتي ډلې نه ځین وضاحتونه وغوښتل چې پکې دا شامل وو چې آیا د دوی دا کمیټي به دریتنی وي او کنه د دې کې به نور کسان شاملولې شي. په کومه چې ورته د طالبانو کمیټي وویل چې د دوی هم دا دریتنی کمیټي ده. دا دې هم یادوي چې د طالبانو مذاکراتي ډله لومړی په 15 کسانو مشتمله وه چې وروسته ترې مفتی کفایت الله او عمران خان پشا شو او دارنګ دغه کمیټي دریتنی پاتې شو.
پختو وای مشال ریډیو وار
سمجھ رہا مشال ریڈیو خوری اوس زو د شمالی وزیرستان پر لور تیر ماشام د شمالی وزیرستان په میران شاه سیمه کې د ناڅرګند وسوالو لخوا پر یو گاڑی د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی دي. په میران شاه کې موجود د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته د پیښ پخلی کړي او ویل دي چې وژل شوی څلور واړه ځایی وسوال دي چې د خپل منځي اختلافاتو له کبله ترمنځ تاو تریخوالی رامنځته شوی دي. نور حال سیمه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
چارواکي وایي میران شاه میر علی سڑک سرانیز دے تپی سیما کے دغا وسلوال پا یو بینجو گاڑی کے روان وو چہل تا پا درے نورو گاڑو کے ناس کسانو ورباندے ڈزے پیل کڑے او دا زیاد فائرنگ یا ڈزو لکابلا پا نخشوے گاڑے دا اور لمبو پا لمن کے واخستو. دا دوی پا وینا وجلی شوی زائی وسلوال دی چے پا کے یو مقامی کمانڈر شفیق اور افسر گردان پا ناما پی جندل شوی دے. خدا استخباراتی ادارو چارواکو دا ندی ویلی چې وژلی شوی د کمی مقامی وسلواله ډلې سره تعلق لري. د سیمه اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د پیښې او وژل شو وسلوالو تصدیق وکړو. شمالی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو لاړخه د دې پیښې په اړه لا هم هیڅ ندی ویلی شوی. شمالی وزیرستان کے دین اوڑان دے 2013 کال نومبر میاشتے پا 19 نیٹا ہم میر علی موسکی سرانیز دے حافظ گلبادر ڈلے مہم کماندان مولوی سیف الدین سرا ددوانور و ملگرو پا ریموٹ کنٹرول بامی چاودنا کے وجل شوے وو.
د مشال راډیو د زیارت تورزی خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
په درینی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځنګړو ونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو او اوریدي. امریکا د حقانی وسوالې ډلې درې کمانډانان چې دوه پاکستانیان او یو افغان دی په تور لیست کې شامل کړل. تر دې مخکې هم د امریکا د خزانه وزارت د حقانی شبکې یو شمیر مشران په تور لیست کې شامل کړي ول. اسمت سروان درته وایي چې د حقانی شبکې د درې کمانډانان څوک دي او څه ډول فعالیت یې کاوه.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ د حقانی شبکې درې غړي د نړیوالو تروریستانو په خاص لیست کې شامل کړل. ویل کېږي چې د حقانی شبکې مرکزونه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وویل د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زادران د دې شبکې کلیدي فعالان او مالی ملاتړ کوونکي دي. د حقانی شبکه کلونه مخکله د امریکا له لوري تروریستي ډله پیژندل شوې و. د امریکا د خزانه د وزارت په وینا سمی الله جان چې د پاکستان تابع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې قبندان د لوجستیکي چارو همغږونکي او له القاعده سره د حقانی شبکې رابط دی. یحیی حقانی هم چې د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی او شیدی د پاکستان تبع دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا یحیی حقانی له القاعده شبکې سره د حقانی ډلې د رابط په توګه کار کوي. د همویل شوی چې نوموړی یو وخت په افغانستان کې د القاعده شبکې قومندان او له طالبانو سره د دې شبکې رابط و. خو محمد عمر زادران چې د افغانستان تبع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې د قومندان په توګه فعالیت کوي او له طالبانو سره نږدې همکار دی. د نړیوالو تروریستانو په لیست کې د دغو درو تنو د شاملېدو په نتیجه کې به د هغوی شتمنۍ د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د هر امریکایي راکړه ورکړه او تجارت منع شي. د حقانی شبکې مالی مشر د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو.
د حقانی شبکې پر غړو مو د لګول سو بندیزونو په اړه راپور واوریدی. واشنگتن پوسټ رسپانډ لیک چې د پاکستان لخوا ترخواست کول وروسته د اوباما انتظامی په دغه هیواد کې ډرون بریدونه تر ډیره کچه محدود کړی دی. رسپانډ د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي چې پاکستان له دوی هم دغه غوښتنه لرله او دوی ورته په دې لړ کې انکار نه دی کړی. د مقالې نور تفصیل انساج مل درته اوروي.
واشنگتن پوسټ رسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د اوباما انتظامیه د پاکستان لخوا له طالبانو سره د خبرو په موده کې د ډرون بریدونو د اودرولو د خواست وروسته په پاکستان کې د غبریدونو تر ډیره محدوده کړې دي. د اوباما انتظامیه اشاره ورکړي چې کچر القاعده موجوده وي او که امریکایي وګړو ته د دوی لخوا خطرې وي نو بیا به په راتلونکي کې هم امریکا د القاعده پر ضد کاروایی وکړي. په ډرون بریدونو کې کمی په نومبر میاشت کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته په داسې وخت کې وشو چې د پاکستاني حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرات لپاره هسي په لومړی مرحله کې وي. د دې پیښې نه وروسته طالبانو د خبرو نه انکار وکړ او پاکستانی حکومت په امریکا تور لګاو چې دا خبرې په ارادي توګه خرابې کړي. د دې هر څه وروسته د اوباما انتظامیه پر دې کار کوي چې د نواز شریف د حکومت سره اړیکې خې کړي. یو امریکایي چارواکي د پښتنو په ځواب کې له دې نه انکار وکړ چې ګنې پاکستان سره کومه رسمي معاهده شوې. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو مسأله د پاکستان کورنۍ معامله ده. رسپانه لیکي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو دویمه مرحله چې د نه پر رسبه پیل کې د خود طالبانو لخوا د دوه نومل شوو استازو په مذاکراتو کې د برخې د اغیستونه د انکار وروسته وځنډېده. په کانګرس کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند یو غړي او د استخباراتو په اړه د سینټ د کمیټې مشر مایک روجرز د نهې پروس ویلي په ډرون بریدونو کې د ولسمشر اوباما لخوا تیر کال بدلون یو مکمله ناکامي ده، دا به د امریکایانو ژوند له خطرو سره مخامخ کړي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډرون بریدونه په عارضي توګه ودرېدلي، په یمن کې اوس هم دوام لري چې پکې په دې وروستیو کې عام وګړي هم وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي وزیر اعظم نواز شریف د واک د سنبالولو لږه موده وروسته د ټولګوندیزې غونډې لخوا د امن د خبرو په اړه ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي تېره اونۍ د پاکستان پارلیمان ته وویل چې وسلوال بېګناه اولس او د پاکستان سرتیري په مسلسله توګه بچني او که د امن په هکله هسې بریالي نه شوي نو ټول کام به د پوځي عملیاتو سره د سخت دریزې پر ضد ودرېږي. ورځپاڼه لیکي بلخوا د اوباما انتظامیه د ډېر کالونو راهیسې په پاکستان دا فشار اچوي چې د حقاني شبکې پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا د افغان طالبانو هغه ډله ده چې
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د ډرون د بیو پر اټیټېدو سره به د استخباراتو او جګړو په ډګر کې له دغه ټکنالوژي څخه ګټه اخیستنه زیاته سي او د یوې څېړنیزې ادارې په وینا د هیوادونو خلک به د دې بې پایلټ الوتکو په خپل سر وژونکي حملې ونه زغمي. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو اداره وایي اروپایي هیوادونه خپل پوځي لګښتونه کموي خو له دې مخکې په آسیایي هیوادونو کې پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د مسلې تفصیل به د فرانس پریس خبري اژانس پر راپور کې له جنرال کوزیس خواورو.
د بی پیلوټ الوتکو د شمیر او د عملیاتو د قابلیت په زیاتېدو سره د دې ټکنالوژۍ د اخلاقي او قانوني استعمال په اړه بحثونه ګرم شوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو انسټیټیوټ د 2014 کال پوځي توازن په نامه راپور کې وایي اخلاقي او قانوني بحثونه په دې کې دي چې آیا دا حمله به له ځانه د دفاع په نامه مشروعیت ولري او که د جګړو د اړتیاو په نامه یې د اشخاصو د هدف نیولو په مقصد ضرورت پر ځای ګڼل کیږي. د دغه انسټیټیوټ په راپور کې ویل شوي دا چې د بی پیلوټ الوتکو سیستم کوچنی دی او د جوړولو لګښت کم دی. شخصي کمپنۍ، اشخاص او هغه هیوادونه چې مالي توان هم کم وي د دې ټکنالوژۍ څخه به زیات کار واخلي. بی پیلوټ الوتکې د استخباراتو، څار او اکتشافي هدفونو په مقصد زیات استعمالیږي او په هغو سیمو یا فضاو کې فعالیت کوي چې زیات مخالفتونه یا ممانعت پکې نه وي. خو که چیرې دا الوتکې د هوایي دفاع په مقصد استعمال شي خبره به بیا بل ډول شي. روسیه او چین د بی پیلوټ الوتکو د رادار یا هوایي کنټرول د سیستمونو د ګډوډولو یا جام کولو ټکنالوژي جوړوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو انسټیټیوټ په آسیا کې د پوځي لګښتونو د زیاتېدو او د پوځي توازن د خرابېدو مسلې ته هم اشاره کړې او وایي په آسیا کې پوځي لګښتونه په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې اروپایي هیوادونه خپلې پوځي بودیجې راکموي. راپور وایي د امریکا متحده ایالاتو په 2013 کال کې تر بل هر هیواد زیاته پوځي بودیجه درلوده او شاوخوا 6.4 بلیون ډالره وه. د چین پوځي بودیجه 112.2 بلیونه، د روسیې 8.2 بلیونه او د سعودي عربستان پوځي بودیجه 9.5 بلیونه ډالره وه. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو انسټیټیوټ په راپور کې وایي که د کورنۍ ناخالص عاید پر اساس د هیوادونو پوځي لګښتونه وسنجوو نو معلومیږي چې د افغانستان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص عاید په سلو کې 13.8، یعنې تر بل هر هیواد زیات دي. د عمان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص کورنی عاید په سلو کې 11.1، د سعودي عربستان په سلو کې 8، او د عراق پوځي بودیجه د دې هیواد د ناخالص کورنی عاید په سلو کې 1.2 برخه ده. د راپور له مخې په 2013 کال کې د 2010 کال په پرتله په آسیا کې پوځي لګښتونه ټولټال په سلو کې 11.6 زیات شوي وو، چې نیمایي جګوالی په چین، جاپان او جنوبي کوریا کې وو. په عین حال کې د اروپایي هیوادونو پوځي لګښتونه له 2010 کال راهیسې هر کال په سلو کې 2.5 راکم شوي دي. په روان عیسوي کال کې به د ناتو غړي هیوادونه په بریتانیا کې غونډه وکړي، او په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت له ختمېدو وروسته حالت او د ناتو ځواکونو د عملیاتي څرنګوالي په اړه به بحثونه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري، او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبرسوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس زه د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په پولیس کې ګمارل سوی ریټایرډ پوځیان وایي چې دوی د ریګولر پولیس څخه زیاتې قربانۍ ورکړي او ډیوټي هم کوي، خو ډېره کمه تنخواه مرات اخلي. په پېښور پریس کلب کې دوی یو خبري غونډه وکړه او مشال رډیو ته وویل چې د ریګولر پولیس په شان دي د دوی مرات او تنخواګانې زیاتې کړل سي. په دوی کې څو تنه څه داسې وایي:
زمان دې عزیز الرحمن، حوالدار عزیز الرحمن، د اکسرسمن پولیس سره زمون تعلق دي، کوم معاهده مو سره شوی و دا غي مطابق مونږ د دې خپل حق نه راکې. او زمون هدر ودي صاحب چې کومه درخواست جاته کړې و، نو هغه بیا 2012 کې یکم جنوري نه بیا مونږ نه دوباره کټوتی شروع شوی و. نو دې موجوده حکومت مونږ د پالیس هم نه لګړي. زمون اکسرسمن تقریبا 2500 کسان یو، او 2500 کسانو کې ډېر کسانو د دې وجه نه نوکری پر خوده ځان خارج کړم. مونږ هر سړی د 10 او 12 بچو پلان ګډاګان خلک دي. بل چې زمون کم کسان چې شهید شي، مونږ ته هغه پیکج نه ملوي کم چې خپل پولیس ته ملوي. مونږ ته پیکج دی راکې 20000 کم 5,00,000 روپے، او پولیس والے کم شهیدان شي هغه ته وکی 30,00,000 روپے.
یمانوم اتیک مونږ سره د تنخوا زیاتې شوې ده. 2009 کې چې مونږ سره برتی شولو، مونږ ته تنخوا تقریبا کوم پیکج باندې راته کړی، او هغه مطابق مونږ برتی شولو. بیا دوی مونږ ته یا پغی کې ویلو چې تاسو ته کم مراعات خیبر پختونخوا پولیس تحصیل دی هغه به تاسو ته ملایږي. وزیر اعلی کې پی کې ولا سټینګ 2011 جنوري فروری کې چیلانو کو 50% مونږ ته تنخوا غیر سره 50% زیاتې شولې، او په دا کې مونږ ته جون تر دسمبر پورې تنخوا خې ملاو شولې، تقریبا 6,000-7,000 روپۍ تنخوا زیاتې شولې. هغه چې شپږ وم یشت تیر شول، او دوی په جنوري 2012 کې بیا موږ نه تنخی چې دی ریکوري شروع وکړه. موجوده اوس دوی موږ ته چخپل 2009 کې برتی او اغه نه هم 7-8 روپۍ کمې راکې، 13-14 روپۍ سپېدې ورکې، 16,000 ولدار نه ای سای ته ورکې، 19,000 سب انسپکټر ته ورکې، انسپکټر ته 23,000 روپۍ ورکې.
زما رجولی نوم دو ضلع کوټ سره تعلق ساتم، ډیوټي می په بنر کې دا ایم ملک دې پر موږ بیا قرباني مور کړی دی، بیا مور کو ورته دا نه چې مطلب جنو صرف پیسو دې پر دې باندې موږ قرباني ورکو، موږ دې د ملک باندې هر قسم قربانی ورکو. پرګن مو دا چې خما خدمو بچی دي، مو غادي او مطلب لري لري زینو کې پرته یو کرایانه مولاګي تقریبا پمیش کې چې مو یو در پچټي باندې دزو، او پرمننت مطلب ته مو په ډیفټي باندې مطلب چې څنګه کنه پرته یو، اور هر قسم ته افسر اډر هغه باندې مو عمل کوو. او بلګ دې مو دا یو کې کوم رات خبر پښتونخوا پولیس دی او دوته ملوي.
زمانہ ما ګلاب رحمان دا د ثوابي اوسیدونکو ما، او پانګو کې ډیپټي کوم چې کله مونږ ته د دې ملک ضرورت شوی نه، مونږ هر وخت د دې ملک د لپاره قربانې مخکي مور کړي دي، اوس مور کو بیا به مور کو. نو چې کله مونږه دلته کرالو، انو د هر ډیسټریکټ کې نه دغه حالاتو چې بس صرف پټانو کې بدن نه پولیس محفوظ او بار بنه وته په سړکونو باندې، انو مونږ چې رالو نو مونږه کنټرول سنبال کو چې چرته چوکای وي د پولیس، انو هغه دغه قبضه مونږه واغسته، او په هغه ځای کې مونږ تعینات شلو چې کم ځای ته ریګولر پولیس انکار کړي د کم ځای نه هغه ځای ته مونږه تلیو. زمونږه چې پهله پلتونونه وو، بیا دې سره چې کم نه ریګولر کړي شامل کړو، پلتونونه زمونږه ختم کړو، اوس هغه سره مونږ برابر ډیپټای کو، بلکې دا غینه خې ډیپټای کو. زمونږ نه خلک شهیدان هم شه، زمونږ نه خلک مازور هم شه په لاس او خپو باندې.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت، او شارټ ویو یا لنډو سپو 12,113، 15,315، 15,340، او په 15,300 شل صافي اوریدل شي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او اوس زو د پاکستان پر لور او په پاکستان کې د ښځو پر ضد د زیاتېدونکو تشدد حال درکو. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو زیاتوي چې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد په اړه ډېر قوانین جوړ شوي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. زموږ همکار انیسا اجمل په دې اړه راپور لري چې تاسو یې ورته بولم.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په دغه هیواد کې یو خو د ښځو د حقوقو په اړه پوهاوی ورکول کیږي، نو بل پلو د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتې دودې. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سمر مین الله وایي چې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد په اړه ډېر قوانین جوړ شوي دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. سمر مین الله وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې که یو خو ولس له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا د معاشرې د بهتري لپاره ښځینه کارکونکو سره د ټولنې بد سلوک روان دی.
ټولو کې غټ مثال خو زموږ مخکې دی ملالا پخپل دی، نو هغې هیڅ لیول باندې هیچا نه صرف سیکیورټی ور نه کړه بلکې هغې ته خپل ملک هم پرېښودل وو. او هغې سره سره بیا فریدا هغه چې زموږ مخکې مثال دی، بیا په سوات کې ځینې داسې کیسې زموږ مخې له راغلي دي. نو دا ټول خو چې دی سټیټ چې کله ریسپانسبلټی نه اخلي، او دا خو ټولو کې غټه مسله ده جی چې کله پورې مونږ خلکو لا فریډم آزادي د سوچ غنه ورکو، فریډم د خبره کولو نه ورکو، هیڅوک دلته سیکیورم نه فیل کوي.
سمر من الله زیاتوي په پاکستان کې هغه ښځې چې لږ ډېرې شهرت ترلاسه کړي پر ضد یې د تشدد واقعات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سوات کې د سټیج یوه پیغله اداکاره شازیه چې څو میاشتې وړاندې یو تن یې په مخ تیزاب شیندلی وو، اوس ډېر د بدحالۍ او غریبۍ ژوند تېروي. د هغې د مخ او بدن یوه برخه سوځېدلې ده. نوموړي څو ورځې وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو اوس د مالي ستونزو سره مخامخ ده.
ما تیزاب وړل بیا لکه په هسپتال ته ځلاړم، لکه هلته مغیوان غستم. نن چې ما سره دا کې شوی ده نو هر سره مکه کسان دي، مطلب چاته د ورور نه ویلې چاته د پلار نه ویلې، مکه کسان دي چې دغه زمانه مخ اړوي.
داسې د پښتو نامتو سندرغاړي غزاله جاوید چې د سوات اوسیدونکي وه په 2012 کال کې وجل شو، او بیا د خیبر ایجنسی فریده افریدی چې د خیر خیګړې یو کارکونکي وه هم په 2012 کال کې وجل شوې ده. د خیر خیګړې یوې ادارې استحکام شرکتی یا SPO یو چارواکي اجاز دورانی چې په 13 دسمبر میاشت کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د ښځو د حقوقو د پوهاوي په اړه یو کمپاین هم کړی وو وایي چې د پاکستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. بلخوا د بشری حقوقو لپاره د کمی کمیشن یا نیشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشره انیس هارون وایي چې د پاکستان په ځینو برخو کې د ښځو پر ضد تشدد لا نور زیاتیږي.
یہ ہر جگہ پاکستان میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون تو بدلے ہیں،
د ښځو پر ضد تشدد پیښې په ټول پاکستان کې کیږي. د دې وجې دا دي چې قوانین خو جوړ شول خو په سمه توګه عملي کیږي نه، او بیا جرمونه لا نور زیاتیږي ځکه چې مجرمانو ته سزا نه ورکول کیږي. موږ سره چې تیر کال کمې شمېرې راغلې وې په هغې کې د ښځو په وړاندې د ټولو نه زیاتې د تشدد پیښې په پنجاب کې شوې وې، خو دا معلومات هم مخې ته راغلل چې په بلوچستان کې ښځو سره تشدد لا زیات شوی دی.
جو شرح ہے وہ بڑھی ہے.
یاد دیوی چې د پاکستان تیر حکومت د ښځو د تحفظ لپاره د وومن پروټیکشن بل او د تیزابو د پیښو د مخنیوي لپاره هم قوانین منظور کړي دي چې د بشري حقوقو د کارکونکو په وینا په سمه توګه نه دي عملي شوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار لسنمي بجې سوې ګلایز به د مهم خبرونو لنډي جواب راوړي.
د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د کمیټو ترمنز ملاقات نن متوقو ده. د خبرت ورځ په اسلام آباد کې د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی کړي. د پاکستان سرکاري رادیو د عرفان صدیقی په حواله وایي چې حکومت زر تر زره مذاکرات شروع کول غواړي. د شمالي وزیرستان په میرعلي میرانشاه سړک تیر شپه د نامعلومه کسانو په ډزو کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي. په میرانشاه کې د استخباراتي ادارو چارواکو پرون مشال رډو ویل څلور واړه مقامي وسلوال وو چې خپل منځي اختلافات په نتیجه کې وژل شوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قمندانان په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پور شوی بیان کې ویل شوی چې د امریکا تر اختیار لاندې د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران ټول جایدات او شتمنۍ کنګل کړي شوی. د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسفزئی د ماشومانو نړیوالې جایزې لپاره نومول شوی. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې د دې اعلان د سویډن په سټاکهوم کې شوی. د عراق د مرکز بغداد سخت امنیتي سارلاندې سیمه او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمی چاودنو کې لک تر لګا درې دشتنه وژل شول او تر شپېتو نه زیات ژوبل شوي. دا رپورټونه لمخې د بغداد د سخت امنیتي سارلاندې گرین زون کې چې د وزیر اعظم دفتر او د سو لویدیزو هیوادونو سفارتونه هم پکې دي پنځه دشتنه وژل شول. بلخوا د امریکا د ایوان نمائندګانو غړو پرون د عراق پر وزیر اعظم نوري المالکی د سیاسي پخلاینې په کار کې د سوتروي او له ایران سره د اړیکو په خاطر تنقیدونه وکړل. د یورپین یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کاترین اشټن وای د یوکرین د چارواکو او د حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ د شخړې د حل کولو لپاره ډیرو نورو هڅو ته اړتیا ده. دا خبره میرمن اشټن پرون په کیف کې له ولسمشر ویکټر یانوکوویچ او د مخالفو مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وروسته کړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون په رون پرون په سوچي کې د اولمپکس کلی دوره کړي او اعلان وکړ چې روس د 2018 کال د ژمی اولمپکس لوبو فورواتوب ته تیار دی.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو خواوري دي چې ګلایا زوړاند کوي او سوار سدل د پاکستان کورنی ورسپان ته کتنی. دا چې د پاکستان کورنی ورسپان په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چورته غوښو.
نن جنگ روس پانخ پلی ادارے کی وای چی دا وقت د ټول پاکستان د قام سترګي د حکومت او طالبانو مذاکراتو اڑخت دی او ګور چی سبکیږي. خدا خبره هم د نظر وستل نه دی پکار چی دا دومره اسانه لار هم نه ده. پدی لار کې هر کس مخندان مخی ترات لېشي. ادارے مخکلی کی چی د تیر ورځو کې خیبر پختونخوا او سن کې د ترهګری په پیخو کې زیاتواله شوه دی او تحریک طالبان د دینه د لا تعلقي اعلان کړي دی خو دا به پورا نه وی بلکې تحریک کی طالبان لا د دې پیخو د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته پکار ده. او بل ضروری خبره دا ده چې کله هم دوه ډلې خپل منځي اختلافات ختمول غواړي او د روغې جوړې اړخ تزي نو د میډیا په ذریعه مذاکرات نه کوي بلکې نیخ په نیغه کینی او مذاکرات وکړي. او دې لړکی د نورې نړۍ مثالونه هم زموږ په وړاندې پراته دي. اداریا اخیره کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې طالبانو او حکومت لا د مذاکراتو لړکی دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار ده چې لومړی ورځو کې دا معاملہ سیمه ایزا وا خو اوس دې معاملې قامی او نړیوال شکل خپل کړی دی. نو باید چې طالبان د مولا عمر نه راهنمایي واخلي او حکومت هم د خپل سیاسي ډلو سره د سلا مشورې سلسله جاری وساتي ځکه چې چیلنجونه ډیر غټ دي خو په دې قابو مندل هم ضروری دي او که د اخلاص نه کار واغستې شو نو دا غټي مسلې هواري دي شي. بل پلو د پیښور نخبریدونکي آج ورځ په نخپل ادارے کې لیکي چې د پیښور په کوچه رسالدار کې د امام باړي مخې ته یو هوټل کې د ځانوژن کې 14 د لاسا نه ته نمړ او د 500 نه زیات جوبل شوې دي او ورسره هوټل او خواوشا ودانو ته هم زیان رسیدلې دي. بل طرف ته د اتوار په ماخام د پیښور سلیما کې هم 14 شوې دي چې ورسره بعضی کسان مړ او جوبل دي. ادارے وړاندې لیکي چې د پیښور د ننې علاقو کې چرته چې تنګ تنګ لارې کوسي دي باید چې د دغه ځای اوسیدونکي د خپل مدد په خپل د اصولو لاندې د سکیورټي انتظامات وکړي. اوس قسمه بد پیخه کې د جوبلو اسپیټال تر رسولو کار هم پخپلو وکړي زکه چې دې زاینو او لارو کوسو کې ډیر رشوي او مقامی خلکو ته اسانی او لنډی لارې معلومی وي نو ورسره د ډیرو خلکو ژوند بچکی دی شي اداریا اخر کې وایي چې د کوچه رسالدار پیخه کې هم خلکو پخپلا مړی او جوبل کسان لیډی ریډینګ اسپیټال ته رسولي وو او تر څو چې بلدیاتی نظام نوی راغلی تر هغې مقامی خلکو ته دا کردار تر سره کول پکار دی باید چې پولیس او نور سیکورټی ادارې هم دې کار کې مداخلت ونکړي نو ورسره به داسه قسمه بدې پیښې صورت کې رنځوران او جوبل زر تر زره علاج دپاره رسولی شي
ډیلی ټلیګراف ورسپانې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکرات په اړه مقاله لیکلې ده او په یاد پروسه کې ستونزې په ګوته کړې دي بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکا د رول په لړ کې هغو بحثونو ته کتنه کړې چې د اوباما انتظامیه ورسره مخامخ ده د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه میرزاده څخه اورو
ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي یوې خوا ته کو کتل شي نو له طالبانو سره د مذاکراتو خبره خخکاري د اسلامي سخت دریزو یاد ډله چې تر سوري لاندې نورې وسلواله ډلې کار کوي په زرګونو خلکو د وژلو ذمه وار ده ورسپانه لیکي دا سخکاري چې امنیتي ځواکونه د بریدونو په مخ نیولو کې پاتې راغلي دي او عدالتونه هم عدالتي کاروایي پر مخ نشي بوتللې ورسپانه د پاکستان د سیاست لپاره وسلوال ته ټولو لوی ګواښ ګڼي چې له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې په ځینو علاقو کنټرول دي رسپانه د سولې د خبرو اترو په اړه پوښتنه راپورته کوي چې آیا د کامیابۍ امکان لري او دا چې روزانه قتل عام ودرولی شي او که څنګه په جواب کې رسپانه لیکي چې داسې نشي کېدی ځکه چې کو پخوانو وختونو ته کتل شي نو معلومیږي چې په پاکستان کې له طالبانو سره وخت په وخت د مذاکراتو سمانه پاتې شوې ده په تیرو وختونو کې د وسلوالو له کمانډرانو سره مقامی راضینامې شوې دي چې کچري دوی پر حکومتي هدفونو بریدونه ونکړي نو دوی ته به سنه ویل کېږي تورس پانه لیکي دغه شان راضینامې یوازې د محدود وخت لپاره پر ځای پاتې شوې دي ډیلی ټلیګراف زیاتوي د وسلوالو په تاریخ کې د درزونو لامل مذاکراتي عمل ګرانیږي ځکه چې په دې پویدل ګرانوي چې له چا سره څوک خبرې کوي د رسپانه په خبره هغه کوم تړون چې پکې د پاکستانی ریاست لخوا په مکمل ډول د طالبانو شرطونه منل نوي شامل هغه ته په دې سترګه کتل کیږي چې پاکستان د وسلوالو د خونړي کمپین واپس شروع کولو نمخ کې نور وخت ترلاسه کول غواړي رسپانه په دې کې د خطر یادونه کوي او وایي چې دا سخکاری پاکستانی مشران نه پويږي چې څوکړي یو مکمل پوځي کاروای کول وسوم د غوی لپاره یو مسله ده ځکه چې پاکستانی طالبان له حقانی شبکې او هغه نورو وسلوالو ډلو سره تړلې ده چې په افغانستان کې د اسلام آباد اثر برقرار ساتلو لپاره استعمال شوی دي بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغو لارو چارو غور کوي چې په دسمبر کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به پاتې کیدونکي امریکایي سرتېري په څه شمېر کې وي او یا کچرې امریکایان په هیواد کې پاتې نشي نو څه به کیږي دغه بحث د اوباما په انتظامیه کې بیا هغه کشالې پیدا کړې دي چې په لومړي سر کې د درزونو د پیدا کولو وجه ګرځېدلې وي ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې کرزی د واشنگټن له نظر سره سم یو غیر متوقع ملګری ثابت شوی دی د انتظامیه پر افغان ستراتیژي تنقید کوونکي په 2014 کې له هیواده په مکمل ډول د وتلو خبره کوي د اوباما په غیر پوځي حلقه کې ځینې کسان شک لري چې دغه جنرالان د پاتې کیدونکي ځواک په حق له د کړنلارې په اړه کې دي شي د هغه د تیروستلو کوشش کوي خو پوځي چارواکي وایي چېر قسمه لارې خلاصې ساتل غواړي او تر نور هر چا زیات په هیواد کې پاتې کېدل غواړي رسپانه د امریکا د دفاعي چارو یو پخوانی سلاکار بیری پاول د خلیلي کې چې پوښتنه دا ده چې آیا د عراق په جګړه کې ترلاسه شوی سبق له افغانستان سره هم سمون خوري کو څنګه او آیا هم هغه شان ګواښونه به مخامخ راځي او کنه د نوموړي په خبره دا د انتظامیه لپاره یو مهمه پوښتنه ده د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي اوباما ته د فیصلې لپاره د وخت ورکولو په ترڅ کې دوی د ځواکونو د بیا تنظیمولو کوشش کوي او په سیمه کې د ځواکونو د پاتې کولو په لړ کې پر اوباما د فشار اچولو پر ځای دوی د وخت تیرېدلو سره د پاتې کېدلو په اړه د بیلابیلو احساساتو سره مخامخېږي
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د برېټانیا یو پوځي کارپوه وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې په خپله د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي دغه کارپوه همداراز ویلي چې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته طالبان د دې چانس نه لري چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي په دې اړه نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې
یو پوزی چیرون که پرون وویل طالبان د خیال په دنیا کې اوسیا او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو هدفونو ته د دوی د رسیدو چانس خورا لږ دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انستیتیوت د مځکنیو وسلو جکپوري غړي ډګرمن بن بری وویل افغان امنیتي ځواکونه بلواسط هلې ځلې کاملا په کنټرول کې لري. د په عین حال کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د حمل د 14 منیټې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت په بریالیتوب وساتي، خو ګرانه ده چې اټکل وشي چې واک به په افغانستان کې په سوله ایز ډول انتقال شي. بری وویل په 2013 میلادي کال د طالبانو پوځي حملې ناکامې شوې. په کابل کې د دوی حملو که څه هم سیاسي اغیز درلود، خو له امنیتي پلوه بې اغیزې وې. د پلندن کې د ستراتیژیکو څیړنو د انستیتوت په مرکز کې فرانس پرس خبري آژانس ته همدار از وویل څه چې اوس موږ وینو دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د بلوازد عملیات په بشپړ ډول په کنټرول کې لري او افغانستان ساتي. د دغه انستیتوت د اصلي کالني راپور له خبرولو وروسته وویل افغان امنیتي ځواکونو هغه سیمې شو ساتلې شوې چې ناټو پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه په جګړه کې نیولې وي. د اټکل وکړ چې د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړیږي، د افغانستان حالات غالبا داسې وي لکه نن سبا چې دي. ډګرمن باري چې په بوسنیا کې د ناټو پوځیانو قومندان وو وویل ناټو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له لورې د امنیتي موافقې پر نه لاسلیک کولو ډېره اندېښمنه ده. د امنیتي موافقې نه لاسلیک کېدل په اوږد مهال کې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطرناک وبلل.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د لغمان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به د 1/16 انتخاباتي مرکزونو څخه یوازې 1/14 مرکزونه فعال وي، چې په دې کې به هم 40 مرکزونه د وسوالو تر تهدید لاندې وي، خو زیاتوي چې د عملیات په نتیجه کې به وکولای شي چې د لغمان لیرې پرتې سیمې له وسلوالو پاک کړي او پر امن انتخاباتو ته لار هواره کړي. نور حال سیمې د مشال راډیو خبريال راکوي.
د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوی او په یو شمیر ولایتونو کې د مرکزونو تعینات نهایي شوی. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو مرکزونه پکې تعین شوي دي. د لغمان ولایت امنیه قوماندان جنرال داوود امین وایي په دغه ولایت کې د 1/16 مرکزونو څخه 1/14 مرکزونه نهایي شوي، خو دوی به وکولی شي چې په 4 مرکزونو کې پوره امنیت ونیسي.
نوی جدول چې ماته همدا اوس راورسېد د کمیسیون انتخاباتونه موږ 2 سایټونه چې تسلط دښمن کې وایي حذف کړي دي او فعلا د پاره 1/14 د موږ پاتې کېږي. د موږ د هلو ځلو او د خاص عملیاتو په اساس چې په 4 ورځې کې موږ په لغمان ولایت کې لرل تقریبا په حدود 5 زیتون چې تعدید کې واقع موجود وو هغه هم ټیک شوي دي چې موږ راپور نه خپل ورکړي. په دې ارتباط موږ انشاءالله تر 4 یا 5 زیتون پورې تامین امنیت کولی شو چې دلته انتخابات وکړو.
جنرال امین زیاتوي چې دوی به په نږدې وخت کې د لغمان ولایت هغو سیمو کې هم د وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په خاطر عملیات ترسره کړي چې انتخاباتي مرکزونه پکې د تهدید لاندې دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره یو شمیر ځانګړي ونځ خبرونه هم لري. زیاشمیر افغانان په وطن کې د بیروزګاری لامل او په بهر کې د شجمن په هیله په ډیرو سختو شرایطو او زیاتو پیسو لګول سره ځانونه لوی د هیوادونو ترسوي، خو اکثره پناغښتون کې د مربوط هیوادونو لخوا بیرته افغانستان ته سول کیږي. د همدغه افغانانو یو شمیر په سمندر کې د کشتیو د ډوبېدو او نور خطرونو وروسته استرالیا ته رسیدلي، خو حکومت یې پناغښتنی رد کړي او دا مهال یې بیرته افغانستان ته د استولو تیاری نیسي. په استرالیا کې د افغانستان سفیر له چارواکو غوښتي چې د افغانانو بیرته استول دي وځنډوي. په دې اړه نور تفصیل د جانا کال کوزي په راپور کې واوري.
په استرالیا کې د افغانستان سفیر محمد نصیر اندیشه د افغان پناهغوښتونکو او په خاص ډول د یو 15 کلن افغان پر وړاندې د کامنویلت یا ګډو ګټو هیوادونو پر پالیسۍ انتقاد وکړ او له استرالیا څخه یې غوښتي چې د دغه افغان د بیرته استولو کارونه دې بند کړي. مدافع وکیلانو له محکمې څخه غوښتي دا 15 کلن افغان چې په 2018 کال کې د کښتۍ په واسطه استرالیا ته رسېدلی و بیرته افغانستان ته وانستوي. د مهاجرو د عمل ائتلاف په نامه مؤسسه وایي که چیرې مدافع وکیلان په محکمه کې بریالي نه شي، 15 کلن افغان به د سه شنبې په شپه په الوتکه کې کابل ته واستول شي. په استرالیا کې د افغانستان سفیر وایي که چیرې دغه 15 کلن افغان کابل ته لاړ شي، له زیاتو ستونزو سره ممکن مخامخ شي او د اوسېدو ځای هم نه لري. محمد نصیر اندیشه وایي ده ته ویل شوي دا سړی چې په خپله خوښه افغانستان ته نه ستنېږي له مالي مرستو څخه به هم محروم شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د بلوچستان پر لور او د یو داسې میرمنې حال درکو چې د ایډز په مرض اخته ده. د بلوچستان د لور لای سیمې سادیه له تیرو 15 کلونو راهیسې د ایډز په مرض اخته ده. نوموړی وایي دا ناروغي له خاوند ورته منتقل شوې او خاوند یې وفات شوی دی. نوموړی وایي د بېوزلۍ او غربت له کبله ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. د مشال راډیو خبریال د سادیه کور ته ورغلی او د هغې پر ژوند یې دا راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د ورځې د غرمې وخت و چې د سادیې له ورور سره د دوی له خټو جوړ شوي کورته چې په ورایه زړه پرده ځړېده ورننوتو. د سادیې پلار د ډاکترانو هغه ټولې پرچې راته ښکاره کړې چې پرې لیکل شوي وو دا 28 کلنه میرمن د ایچ آی وی ایډز په لاعلاج رنځخته ده. د سادیه د پلار کور د بلوچستان په پښتون میشته لورلایي یا بوري سیمه کې دی. د دې په خبره لاس کال وړاندې د جعفر په نامه لوی ځوان سره واده وسو، خو تر واده یوازې دوه کال وروسته یې خاوند وفات سو.
ما د خاوند د اته کال کار سو پات سو دی و پات سو بیا زما پلار ټشتونه او کاغه مدغه بیماری او بیا ډاکټر له یوړه ما قبل چې په کراچۍ له نو بیا زموږ واس نسته سلیا خوراک په کم لیا دوایی په اخم لیا څه په کم.
د سادیه په خبره خاوند یې په خواري پسې متحده عرب اماراتو ته تللی چې هم هلته ناروغ سو او تر ناروغي وروسته یې له هغه ځایه را اوټ کړ. سادیه وایي دا په خپله بیماری نه پوهیږي، خو خلک ورته وایي چې ستا لوی مرض دی او د دې علاج هم تر اوسه کېدلی نسی او نه بل واده کولی سي. د ایچ آی وی ایډز دا ناروغه زیاتوي.
اوس مونږ ته له ورو واسطه نه مت پلار واسطه زما خاوند په دبي کې و بس له دبي راغی بس ته دغه بیماری و د ده یو کال په کې اوس هغه وفات سو زما د ده یو کال سره اوس له هغه بعد زه ناسته یم. دا د خوراک بس مو نسته و دوایي خورم.
سادیه یوازې پښتنه نه ده چې د ایچ آی وی ایډز په ناروغي اخته ده، بلکې په کوټه کې د ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي ډیری داسې کورنۍ ښځې سته چې په دې مرض اخته دي او لا هم د دې ناروغۍ د نوم نه اخیستلو له وجې بې درملو د مرګ انتظار کوي. 28 کلنه سادیه د مشال راډیو لارې د ټولنې له مالدارو یا شتمنو خلکو څخه خواست کوي چې د دې مرستې وکړي تر څو د پاتې عمر شپې ورځې یې څه په آرامه تېرې شي.
او تاسو په هم ځانګړي ونیز خپرونې اتلان تر ګرځوم. نن اتلان خپرونه د پښتو ژبې د لومړي افسانه او ناول لینکو کې راحت داخلي پاړه د پروګرامونو لومړي برخه ده چې بشیر ګواشه جوړتوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. نننې خبرونه د پښتو ژبې د یو داسې لیکوال پاړه ده چې په پښتو ژبه کې د افسانی او ناول بنسټ ایښی. دا لیکوال سید راحت زاخلی نومیږي چې د راحت الله راحت په نوم یې هم لیکنی کړي. راحت زاخلی په 1844 کال کې د نوخار په زاخل کلی کې زیږیدلی و. هغه لومړی زده کړې ل خپل پلار سید فریح الله څخه په خپل کلی کې کړې وي او بیا وروسته یې دینی او د ژبو په زده کړه وخت تیر کړ. نوموړی په پښتو، اردو، هندي، عربي، فارسي او انګریزي ژبو پوهېده او څېړونکی آصف سمیم وایي د نورو ژبو د ادبیاتو د لوستلو له وجې د راحت زاخلی په لیکوالۍ کې ډېرې نوې نوې خبرې وینو. هغه زیاتوي چې راحت زاخلی نه یوازې نثر لیکلی بلکه خ شاعر او جرنالیست یا خبریال هم وو.
چرنګیانو ناصر په وټلو لیکوال چې ځکه شروع یې د دې د اثر نشي ځکه د شهرت هم دغه استاد یې نه د شروع شي او خو راګر چې تعلیم یې کورنۍ او مذهبي او کلرنټ د کریډینی کړی د پښتو فارسی د دغه وخت مروج او دودی علوم د زده کړی خبر روزگار سٹون جو آ رہے چھٹی تو آ رہے دام بہت مخا مکھ دے اور یو ګران ارشیز لیکوال دی چې مار دغه چې روزګار ستونزې او د ارڅه اړښتې د چارو خاطر لاس چې ودې د خطاټې نیولې تر ژورنالیستۍ پورې تر لندو کې شو پورې او تر ډیر څه پورې نو ډیر خاطر خاطر لاس چې ودې خو شهرت ډیر مندلې هغه د هنري نثرونو مندلې ده چې موږ نن سر په پښتو کې چې د کوم نظم د تحقیقات او پنځونې په کې شوې ده د اثر د چې د منشي احمد جان د مخکخان او مولوی احمد او د ترنګانو استادانو د پښتو درس په تاریخ دی ورته دا د روی په استادانو کې راته مشهور اثر مندا چې هنری نثرونه کې ډېر مشهور دي چې لنډې کیسې کې او تکلونو کې لنډې او شاعري هم ډېره خوږه شاعري کړې ده او خوش بارانو د لمسبان اثر منظوم اثر په نظم جوړلې دي او په لنډو کیسو کې ترې کیسې پاتې دي. راحت افسانې پروفیسر افضل رضا چاپ کړې دي. داستان شاعري ده
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، راحت زاخلی له فارسی، عربي او اردو ژبو هم ډېر لیکنی او کتابونه پښتو ته ترجمه کړي. په دې کې په 1903 کال کې له فارسی څخه ګلستان سادی او په همدغه کلونو کې له اردو څخه د علامه اقبال شاعري شکوا جواب شکوا پښتو ته ترجمه کول ډېر ارزښت لري. کاغلی آصف سمی وایي که څه هم له نورو ژبو د راحت زاخلی ځینې همعصره او همزمانو ملګرو پښتو ته ترجمې کړې وي، خود ارواکات زاخلی ترجمه ل نور رواني او خوږي وي.
دا لري چې د لنډ کیسې چې رمبنۍ هم د شداجبارن پرمبنۍ پړاوونه چې د شي بشیر رمبنۍ نو نوې شداجباري او خو څومره چې وي د ژبه خو دی واده د ژبه د ولس ژبه رواني ته کې ډیره وځکه د شداجبارو ته ډیره د څو کې نن سره زیات کوم دی چې زموږ ژباړي چې کله رمبنۍ ژبه تدبیر ته سره اړي شي د ډېرې پیچلتیا له وجې نه بیا هغه وخت نثر هم داسې نه و لکه د اوس وخت نثر د دوی چې نوښت دی د دوی چې نوم دی دا په همدې دی چې دوی هغه وخت کې دغسې یو نهضت رامنځته شوی چې رواني او اسانی او هنر دا ټول د ژباړې په ځانګړتیاو کې راتله او هغه ژباړه د همده وه او د دې په چیر د خپل مخکخان یا پیشروان چې مولوی احمد او منشي احمد جان داخلي کوي او قریب د مشهرو دواني دغه خلک دغه نهضت مخکخان او د دې او چې خبره په لیونه او نو زکه د دې په ژباړ باندې ډېر اعتبار کې یو ګډه د مزبان ژباړ چې د کوم قوت کړی د دې هنر په کې زیات ځلېدلې.
لیکوال او څېړونکی همیش خلیل د راحت زخیلی پاړه لیکي چې هغه د څو انګریزانو استاد او ملګری وو. د دې لیکنې تر مخه خاغلی زخیلی د خپل اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره په 1910 یا 1911 کال کې د افغان په نوم یو اونیز یا هفتوار اخبار راوست او د ښه خط له وجې خطاطي هم د خپل روزګار ذریعه جوړه کړه. پر دې سربیره له قلندر مومند بغیر نور ټول څېړونکي په دې وخل دي چې راحت زاخیلی د پښتو لومړی افسانه لیکلې وه. قلندر مومند په خپلو لیکنو کې وایي چې لومړی پښتو لنډه کیسه لیکونکې یو انګریز جی جی لومینر وو چې د لړم پیرنګي په نامه هم شهرت درلود. لیکوال نورالامین یوسفزی د قلندر مومند د دې خبرې سره نه یوازې اتفاق نه کوي بلکې د اختلاف یو بل ټکی راوباسي. خاغلی نورالامین یوسفزی د ډیرو هغه لیکوالو سره هم نظر نه دی چې وایي د راحت زخیلی لومړی افسانه یا لنډه کیسه شلېدلې پڼه وه. دی وایي د خاغلی زخیلی لومړی لنډه کیسه کونډه جلی نومېده.
د پښتو د افسانې په حواله باندې تر اوسه پورې چې د نن نه تقریبا د 10-15 کالو پورې دا نظریه وه چې د پښتو لومړی افسانه سید راحت زخیلی لیکلې ده او د هغې افسانې عنوان دی نوم دی کونډه جینۍ او دا په 1911 کې لیکلې شوې ده. د کونډه جینۍ چې دا یو مکمل افسانه ده تر دې چې خپل ارواښاد راحت زخیلی هم د دې لیول بل افسانه نه ده لیکلې. ګرې نورې افسانې هم شته. دغه نو دا یو ډېره زبرستا سوچو کې د دې په دې عنوان کې هم افسانه موجوده ده کونډه جینۍ چې جینۍ خو کونډه نه ده خو چونکې دا ماشومه چې ده دا یو نابالغه ته واده شي او هغه مړ شي نابالغه یې مړ شي ځکه د وله کونډه جینۍ نومې خوی. دا د پښتو لومړی افسانه ګڼلې شوه تر اوسه پورې. د په انقلاب اخبار کې خاغلی قلندر مومند خدای پاک دې د خاورو سره وبخي هغه دا داوا وکړه چې د پښتو لومړی افسانه نگار جی جی لومینر دی چې د ځان ته به ډېر په فخر سره لړم پیرنګي او دا هغه لومړی افسانه چې دا نو هغه د مروتو په لهجه کې چاپ شوی وه په کال 1900 کې او دا هغه دا وایي چې هغه لومړی افسانه نگار دی. کوم افسانه چې هغه یادوي هغه دوه افسانې لیکلې دي یو د فضل خر چلک کیسه ده او یو بل افسانه ده. او زما د یو افسانه نگار یا د افسانې د یو طالب علم په حیثیت زه دې نتیجه باندې رسېدلې یم چې دا دې ته مونږ مکمل افسانې نشو ویلې. یعنی ست چې مونږ باقاعده افسانه وو نو هغه دکه د راحت زخیلی کونډه جینۍ ده چې دا هغې د افسانې سوره فني لوازمات دي په هغې باندې مکمله ده او دا مونږ ماته داسې ښکاري چې دا ترجمې دي د انجیل نه تبزاد افسانې نه دي ځکه چې دا زمونږ د ژوند جواک زمونږ د پښتون پښتنې ټولنې عکاسي هم نه کوي. هغه چې سړی لولي که نه نو هغه خوند به ته نشته.
خو څېړونکو آصف سمیم لکه د څېړونکو تقیم الحق کاکا خیل او همیش خلیل پشان په دې نظر دی چې د پښتو ژبې لومړی افسانه د راحت زخیلی په قلم لیکل شوې کونډه جلی نه بلکې شلېدلې پڼه وه. هغه د خپلې خبرې لپاره داسې دلیل راوړي.
چې په وروستیو دوو پیړیو کې د پښتو چاپي اثارو سیمینار په افغانستان کې شوی او 1950 کال کې هغه وخت پروفیسر تقیم الحق کاکا خیل خپله لیکنه یا مقاله دا یو برخه دا وه چې پښتو لومبنۍ کیسه چې په 1910 کې غالبا دا یې ورته نیټه ورکړې وه چې په 1910 کې د راحت داخلي افسانه ده. هغه نوم نه دی لیکلی خو ډېر وروسته دا څېړنې او پلټنه همدا جوته کړه چې شلېدلې پاڼه د دې لومبۍ لنډه کیسه ده. وروسته بیا دې چې څېړنه وشوه انځور صاحب د کابل مجلې کې شپېته مقالو کې خپره هم کړه او یوه لیکنه هم پرې وکړه چې
شلیدلی پانه د لومبنی لاند کې سره یو د قلندر سیمو چې د دې مخالف او د دې زر مقتدر نه کوم چې د دې د هغه وای چې د نارې مریا لړم تیرنګې ورته وای چې لومبې لاند کې صدا وغوډه او خدای چې ورسته نه کې څو لستون شو راوی هغه چې خبره هغه تخنیکی لوازم نه درلودل چې لاند کې شي په اطلاق کې هغه شي او د سټوب ته ډیر نږدې کې سوا نو د ټول اختلافونو سره سره د میدان د بنی تاسیس لاندې کې شي وړې دی یا یو او نور څه چې ډېرې دي چې نه راځي افغانستاني ما مخکړ دي چې افضل رضا راکې دي چې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی.
د اتلان خبرونه اوریدونکو د دیونی لپاره د مشال رډیو د اتلان خبرونه وخت هم دومره و بلونی بعد ارواخات راحت ځخلی په کار او ژوند خبرو ته دوام ورکو. اوس در سره ز بشیر ګواک مخخه کوم. خوشاله اوسئ.